یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د غرمې 12 بجې دی. یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 په راپورونو کې په داسل کې چې د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسي. دغه ډله په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې د 143 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. نو امنیو بزګران هم اغېزمن کړي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او د کارانو ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی خپل هغه حاصلات چې لرو راټولې.
اقتصادي خبرونه هم خپرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري، د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوری خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي برید هڅه وشي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. او په تاجکستان کې له 300 کلونو پورته د عمر لرونکي باید د کورونا ضد واکسین شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅه وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. ویلسن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو لیکلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول او افغانان هم د ورته خپلواکیو په هیله دي. ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې لسیزه د دیموکراسي، ازادي، پراختیا او رونټیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي ترسره شي. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکا په 1948 کال یعنی له نن څخه 245 کاله مخکې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. د 212 پامیل قوري اردو د بدخشان په بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پشاتمبولو خبر ورکوي. د دې قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلي په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خپور کړی ویلي چې په نښتو کې له 30 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو 2-3 ورځو کې د طالبانو لاسته د دې ولایت د شاوخوا 10 ولسوالیو د لوېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د ولایت مرکز قلعه نو په څنډو کې پر 3 امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 12 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حملې تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یو بیز او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو ترسره کړې چې افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وتنبولي. هغه ویلي دوه ملکیان د طالبانو لخوا د یو توغل شوي هاوان په مرمۍ کې مړه شوي دي. د ام بادغیس والی افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي، خو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال کیریتو سوبیانو خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلی هم وژغوري. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 92 تنه سپاره وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیمه ییز قومندان له قوله ویلي چې د 12 مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اسرائیل پر یوې باروړونکې کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان دولس تلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملیې ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکي دا مسله چې آیا ایراني ځواکونه په دې پیښه کې لاس لري که نه څېړي. د لبنان المیادین تلویزیون مخکې خبر ورکړی و چې پر دغې کښتۍ د یوې نامعلومې وسلې په ذریعه د هند په سمندر کې برید شویده. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووید 19 واکسین ولګوي. د تاجکستان دولتي رسنۍ خاور راپور ورکړ چې د واکسین لګول د ټولو لپاره جبري دي. تر دې دمه په تاجکستان کې د کورونا د واکسین اخیستل په خپله خوښه وو او واکسین هم وړیا ورکول کیږي. ټول هغه کسان چې له بهر تاجکستان ته ستنېږي که د کورونا ټیسټ منفي هم وي باید 10 ورځې قرنطین وي. په دې توګه ودونه او نور مراسم په لږ شمېر خلکو پورې محدود شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې تر 15,500 ډېر کسان په تاجکستان کې پر کورونا اخته شوي. له دې ډلې 92 کسان هم مړه شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې له 2,800 څخه ډېرو کسانو د کورونا ضد واکسین اخیستی دی. د اروپا او امریکا د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېدې. د اروپا په کپ کې بیګا ډنمارک چک ته 2-1 ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. په بله لوبه کې انګلستان 4-0 اوکراین له مخې لرې کړ. مخکې هم ایټالیا او هسپانیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. نیمه پای لوبې سیشن بیا او چهارشنبه ترسره کیږي. اخوا په کوپا امریکا کې بیا نن ارجنټاین 3-0 اکوادور مات کړ او نیمه پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې برازیل پیرو او کولمبیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. هم د کوپا امریکا او هم د اروپا کپ پای لوبې د جولای 12 یعنی راتلونکې یک شنبه ته پلان شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا اداره دوي چې ګنې په دوو میاشتو کې 143 ولسوالۍ نیولې وي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سوو ولسوالیو نوملړ هم سپارلی چې په کې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو رهبرانو د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لخوا د نویو کسانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه لري. جزئیات په یو راپور کې.
طالبان وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا یې د افغانستان په 28 ولایتونو کې 143 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې وړاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ اوسمهال د دوی تر ولکې لاندې دي. ازادي راډیو ته د طالبانو لخوا د نیول شویو ولسوالیو نوملړ هم سپارل شوی. په دې نوملړ کې ښکاري چې تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوي. تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو په لاس د سقوط شوي ولسوالیو شمیر پکې نسبت نورو ته لوړ دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمیر د ولسوالیو د نیولو موضوع ردوي. د دې وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیا کې صدق نه کوي. خغلاریان زیاتوي د یو شمیر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی لومړی امرسال امرالله صالح هم وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. ښاغلی صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د اوسمهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. هغه اړه بیا د افغانستان ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیرو 24 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 143 طالبان وژل شوي او 120 نور ټپیان دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلي او د سیاسي اووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هرگز نه چاہے گا،
پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبره نشته. که څه هم دواړه لوریو په سلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره دوي چې غني په دوو میاشتو کې یو سل درې څلوېشت ولسوالۍ نیولې وي. دغه وزارت ویلي ولسوالیو تاکتیکي شاتګ هیڅکله د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. بلخوا د ولسمشر لمړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سوي ولسوالیو نوملړ سپارلې چې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري په جګړیزو ډګرونو کې د پرمختګونو ادعا کوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ستونزه ګڼل کېدای سي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بې ځایه همدا اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي، تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یو بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ آشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو
ملکت صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیئت په دوحه کې دی، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. سولې حیات فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سلسی بالخیر بې طرفه ملي شخصیتونه هم وسر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهومه خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچېرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم سوله په یوه هفته کې تمینېږي، هېڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوتو حمایت نه وي موجود، حمایت او په اثر کې ملل متحد هم سوله نشي کولی، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په برتشه په کوپورې اړه لري، هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بېلابېلو ولایتونو کې او وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي، چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې حادثې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د ویچګنی په دوه میاشتو کې یو سل درې څلوېښت ولسوالۍ نیولې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل په بازارونو کې د امریکای ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بیساري ډول لوېدلې ده. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره یې مرستیال حاجی دادګل نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پرون افغانۍ تقریبا تر دوه اتیا ډالر پورې معامله شول. دا تقریبا د سل کال نه راته دی، خو تقریبا د اول ځل ده. خبره تاسو معلومه ده چې د هر سیاسي او نظامي وضع په مثبت او یا منفي بدلون کې خامخا په اقتصادي لحاظ باندې به مملکت په کرنسی باندې منفی او یا مثبت تاثیرات لري.
لبلی خو د افغانستان مرکزی بانک د افغانۍ او د بی د ساتلو لپاره نن یکشنبه 10 میلیون ډالر لیلامبي. دغه بانک له خوانن په یو بیان کې راغلی چې په شرایطو برابر صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتل شوی چې په دغه دو طلبیو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د سره شهزاده مرستیال حاجی دادګل وایي د غلیلام بنسټیز ستونزه نشي حلولی او باید افغانستان بانک رهبری اساسي او کوټلي ګامونه پورته کړي. اردن شاهي هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه 80% لوړه شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د احصایو له مخې له 2018 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د دغه هیواد صادرات د اردن شاهي هیواد ته 80% زیاتوالی ښيي. نوموړي وویل چې له 2018 کال راهیسې د افغانستان د صادراتو کچه له 0.15 میلیون ډالرو څخه 1 میلیون ډالرو ته لوړه شوې او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرتابه هڅه کوي سو د سوداګریزو تړونونو په لاسلیک کولو سره د اردن هیواد ته د دغه هیواد د محصولاتو صادرات 100 برابر زیات کړي. د اردن شاهي هیواد په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره یو لوی صادرونکو هیوادونو شمیرل کیږي چې دا مهال د تالک ډبرو ډبرو څکرو زیری د هندوانو زړو او تازه میوو لپاره ښه بازارونه لري. همدارنګه نن د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ د سوداګرۍ کچې لوړولو لپاره هم د اردن د سوداګرۍ وزارت سره آنلاین ناسته جوړه شوې وه. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.15 افغانۍ.
دولس بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبري حمله د باج اخیستو په بڼه سوې ده. دا په دې معنی چې حمله کوونکو تهدید کړی که یوه اندازه پیسې ورنه کړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به په څرګنده خپاره کړي. کاسیا شرکت چې مرکزي دفتر یې په فلوریدا ایالت کې دی اوس د امریکا له حکومت سره یو ځای کار کوي چې د دې حملې اغېز کم کړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خپره کړې خو دا نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناک ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکوونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بېلابېل ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل له راټولولو سره سم د جګړو زیاتوالی بزګران زیانمن کړي.
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو په راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفي الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غور ولایت د مرکز فیروزکوه لویدي سیمې د برخانې اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
مرمش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځک کې، او متاسفانه چې د جګړې مشکل نشته رسولار سره ټول کوال تم بزګران نیولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې که یو څو محدودې ورځې جګړه بنده کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانېږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد ده چې ډیری وګړي یې له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن راکم سوی. افغان حکومت دې اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د تورې پوڅکۍ په نوم د ناروغۍ د درېیمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې په دې هیواد کې په درېو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح شنبه په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کرونا وایروس اخته شوي وو. د ښاغلي مجروح په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډېر ژر نسی چې د ځان دفاعي سیستم ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغۍ انتقال ترې ډېر اسانه کیږي.
وقتی که در کابل تنها شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است که از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش را امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خپرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او دستګاهو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوي او له ترکیې هېواده به هم دغه دستګاوې راورسېږي چې په 10 ولایتونو کې به یې د فعالېدو چارې پیل شي. خغل مجرو وی چین هم د شپک سو شل د اکسیجن دستګاو د مرستش منا کړي د هغه خبره د اکسیجن ترڅنګ تر دا مهاله 914000 ډوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې 3 میلیونه ډوزه واکسین امریکا هم را ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په دازل کې چې د جولای 3 د پلاستیکي خلطو د نه کارولو نړیوال ورځ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي خلطو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر خبرداري ورکوي. د دې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 80% د ژوند هغه اساسي توکي چې تر استفاده چې ورڅخه استفاده کیږي پلاستیکي دي. نور حل په دې راپور کې
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځنی ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوونه میوه راوړو ګلاس آلو بالو شفتالو زردالو هر څه چې ګرځینو تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوونه چې نشته ولا پلاستیکونه دی 1 کیلو نه ونی ما کیلو نه ما کیلو څه پاده کوي کیلو کې خصل یو نیسل دانه راځي او پاکټ کاغذي پاکټونه شي دا پلاستیکونه به تر ده.
له بل خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندېښنې وړ ښیي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس کاظم حمایون وایي د دې چارې دوام په راتلونکي کې منفي پایلې درلودی شي. ښاغلی حمایون وایي له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په وده ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي راډیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در سطح شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په کابل کې په ورځنی ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجز د خبرونه په دویم نیمای کې نور بسته اونیز پروګرام خبريږي چې د شوزو اړوندې موضوعګانې پکې څېړل شوی دي. اوس به دا ورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کوم مسایلو لیکنی او تبصری خبري کړی دي.
هیواد ورسپانی لیکلی د امریکا په مشرۍ د بهرنی ځواکونو د وټلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د رواني اگست میاشتې تر پایه به ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي، خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنی ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره پریږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غنی او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې ورسته ناستې ته اشاره شوې چې له افغانستان د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځانګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې سپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور وس دا ویو مکلونو وخت نه دی، بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅ کله هم نه پریږدي چې افغانستان یو ځلې بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګه کوي، خو دلته د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه خي د اندېښنې وړ دي. مسیر ورسپانی لیکلی د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او له دې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او اند حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توند نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي، خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاسته راځنی پاتې نشي او په وینا یې والو او لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونه ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمله پکار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی، خو لیکوال ټینګار کړی چې
چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي. د لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاسونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی، هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا ګواښ کړی، ویلي چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسي پاسونوال.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې په څو شیبو کې نوربستي اونیز پروګرام خپریږي. تر هغه مخکې له نوریس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د 212 پامیر قلو اردو د بدخشان پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پشا تمولو خبر ورکوي. د قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلی په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی، ویلي چې په نښتو کې له 10 تر 30 پورې وسلوال طالبان وژل شوي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمهیزو سرچینو په حواله وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې او امنیتي ځواکونه د شهدا ولسوالۍ ته پشا شوي دي. په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاس ته لوېدلې 1400 ته رسېدلی. د دې ولایت یولس ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د ولایت مرکز قلعین او په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 11 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حمله تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې پر دغو پوستو او د ملي اردو پر یو بیس کړی وي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزده فراس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې نن د خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبره لاندې وویل لږ تر لږه 40 سرتیري ژغورل شوي دي او هڅه کیږي چې د الوتکې نور سپرلی هم وژغوري. د اسرائیل پر یوې بار وړونکې کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان 12 ټلویزیون شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملی ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډیره نه ده زیانمنه شوې. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو یې عمر لوړ وي امر کړی چې د کووېډ 19 واکسین ولګوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شر اخلاص ته نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي. زمل علي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخفلي د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبري کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولول ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لپاره. د دغو کچنیانو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت د غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دغو کوچنیانو حقونه څه دي. د دغو پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب ده چې د بیوزلو او بې سرپناه کوچنیانو د روزنې په برخه کې په رضاکاره توګه فعالیتونه کوي. د خبرونې دوهم میلمه مو ښاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همداراز له موږ سره په تلیفون پر لیکه دی. له دوی سره به خبرې پیلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونې ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500 22 55 55 او 0999 203 50 40. پر دغه شمیرو تاسو له موږ سره خپل نظر هم شریکولای سي. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت مهمانای عزیزی که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنوندگانی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیر مننه لتاس هم بهادر صاحب تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې مشترک ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر، تاسو سلام ملمت، سلام زنګره، سلام ټکنیکی همکار ته او ټول د غږ رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه،
ډیر مننه ژوندۍ وسی. عزیز صاحب لتاس بلومړی پښتنه وکم، د بی وزله او سرپناه کوچنیانو په برخه کې تاسو د دوی د روزلو په برخه کې په ځانګړي توګه رضاکار فعالیتونه کوي. دغه کوچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د نجونو په اړه که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا په لارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅېسي، د دوغو کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی ورسره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب شما من باید عرض کنم که متاسفانه قسمی که اما بهتر میدانند تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است برای زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن. در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستن. در نظام فیلیان، در حکومت فیلیان متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده. و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان هست، پدرشان هست، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحو مجبور شدن که اینا به سرکا، به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند. و در جاده هم که اینا میاین میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون هست. یک خواهمی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا روبرو میشد، و از نگاه ازی که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار نی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل قبول و قابل تحمل نیست. که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند، اینا اسپانسر شوند، اینا حمایت شوند. نباید اینا در این سن سال که هستن، نباید اینا به جاده ها براین و دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن. باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا همو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم برای خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واوریدې. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان ورسره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لار کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بې سرنوشته یې پر لارو کوڅو پرېږدي؟
باید خپله دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چا ته ویل کېږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چا ته ویل کېږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي. او دغه راز د فقهاو او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خواندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعض علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښتول کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمی بلوغیت ته رسیدو تر وخت یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا په دغه اواخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستی قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې دا څه تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقضوي نو د دوی لپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډېره مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کېږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کېږي لکه د لویانو څخه چې کېږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کړي دغه خپل حق بولي چې هغوی بیا ولېږي وکار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه یې د ژوند چې یو کوچني ته باید مور او پلار برابر کړي د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه ګڼي. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانین عملي سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کال مخکې کوم آمار چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ لخوا نه اګه وړاندې شوې دی را شوې دي تقریبا مونږه 6 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 6 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږه د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږه روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن نه څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورسره تر بل یعنی خراب شوې د امکان لري چې دغه شمیر څو چنده تر رسیدلی وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري. ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي. د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. که چېرته دلته یو ماشوم روزل کیږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې اړوند باندې حتی بین المللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو داواله په نړیواله سطح باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوي. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلي چې خپل ماشوم البته ماشومانو ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغې ته تر اوسه پورې متاسفانه چې لازم هغه لازمه پاملرنه نه ده شوې په دې اړوند باندې.
ډېر مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راځي کوو د عزیزي صاحب څخه. مې پوښتنه اوس دا د عزیزي صاحب تاسو که په دې اړه موږ ته ووایاست چې موږ یو شمېر راپورونه لیدلي دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسي توکي خرڅوي هغوی له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ کېږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامله ده. آیا تاسو په خپله رضاکاره کار کې له داسې بېلګو سره مخامخ شوي یاست؟ ځینې مثالونه یا که تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
ببخشین ما صدایتون قطع شد، سوالتون درست نگرفتم.
بله مزموش پوښتنه دغه و چې که تاسې له موږ سره یو شمېر یوه یا دوې کیسې شریکې کړئ چې د دغه کوچنیانو ځینې ستونزې چې تاسو لیدلې وي تاسو ورسره مخامخ سوي یاست. داسې راپورونه دي چې کوچنیان په لارو کوڅو کې له جنسي ځورونې سره هم مخامخ سوي دي، هغه کوچنیان چې لاسي توکي خرڅوي. نو آیا تاسې داسې کیسې لیدلې دي، تاسې اورېدلې دي د خپل کار پر مهال؟
بله متاسفانه ای وقت زیاد وجود داره در جامعه کنونی افغانستان، مخصوصا بر همه دخترای عزیزی ما که زیر سن قرار دارن. بعض وقت را شنیدید خود ما هست و بعض را از دوستای خود ما شنیدیم هست که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جا ده ها میبرن دست فروشی میکنن و یعنی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه ظاهر شوند کار کنند، نمو ضروریات اقتصادی خود بطورن مرکوب سازن. متاسفانه از اینا سوی استفاده های صورت میگیره، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن پروشی کنن. متاسفانه این موضوع بسیار آزاردنده است و واقعات زیاد زیاد موارد وجود دارن.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دي په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پرته له پلانه اولادونه زیږوي، پرته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلانه دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلی لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډېر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د تیر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نظما په نظر باندې دوه ماشومان به ډیر زیات بهتره ووسی، کوم چې د تعلیم، د تربیه، د تحصیل، د سالم فکر په پدانه باندې سمبال ووسی. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډیر زیات دي او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم ووسی هغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلی د مشرانو او د خلکو د خوانه، اگر په لازمه توګه باندې حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتبو د خوانه، د مدارس د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوی. نو دې ته باید چې لازم کار وشي او دغه متو هوای علل خصوص د منابر مبارک نه د اواز پورته شي د خلکو د متو هوای د لپاره، ترڅو چې دغه سي ناوړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل از غوړم د غرتاسي د مخکيني پښتنې په اړوند باندې یو کوټه ماکس ولرم. زه مطمئنم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري او د سړک په غاړه باندې د کسان لیدلی وو شي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې تاسو خارونه تزي د حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم. دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم، اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په شار باندې گدایي کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اوناسیه طبقې نه او هم د ذکورو د طبقې ماشومان نه د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډېره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړې حاکمې دي، دلته جنسي زورونې کیږي، دلته د مخدره قدرتو کو د پلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي او دلته هغه فرصت طلبه کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډېر زوروونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب را توای چې ځینی اوریدونکو کې را سره پرلی کړي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم خوریتات سلام او ملمنو ته سلام دی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کړي.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لنډ او یو مې نظر ده که اجازه دي شي. بس
مهرباني وکړئ.
نظر خو مې دا ده چې په افغاني ټولنه کې خو افغانستان کې ماشوم د څلور کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي. اول پې دوکان نه شیان راوړي بیا ورپسې لو او لور او واښه او دا شیان پې کوي. تعلیم ته خو توجه د جنگ له وجې نه خلک بانه کوي چې زه جنگ ده او مثال وس هم نه رسېږي فکر ده. خو زه دلته یو وړکی پرچون دوکان لرم. داسې یو خلک غریبۍ سره مخ دي دا ماشومان خواردواکۍ سره چې تې مانې چې د لس کسو کامل کور که نه هغه د لس روپۍ بوره وړي که نه په نن سبا کې په دې قیمتۍ کې. او پوښتنه مې له میلمه نه دا ده چې دا دومره ماشومان معیوبه سل د ده وویلې چې تر دولس کالنۍ پورې ماشوم په ماشوم کې حسابېږي. نو زه دغه وایم چې تر دولس کالنۍ څهسې تر شل کالنۍ پورې داسې ماشوم پاتې نه شو. د یو ساعت ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولۍ ونه لګېد هغه معیوبه نه شو. او دغه پوښتنه مې داسې څومره توجه څه دی داسې دا جنګي جنایتونه خلک کوي کم سړی په سزا محکوم شوی ده تر اوسه پورې او کم به محکوم شي دغه مې پوښتنه ده. دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې په پار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره. نو زه دغه وایم چې څومره محکوم شوي دي او څومره به محکوم شي دغه مې پوښتنه ده.
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل شه فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع شوه. بهادر صاحب تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده. دوی د جنګي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه که تاسو یې څه ویل غواړئ.
ګوري د همدرد صاحب پوښتنې البته هم نظر او هم یو پوښتنه وه. د نظر اړوند باید ووایي چې هغه څه چې د ماشوم البته پروان باندې باندې که په واقعیت په ټوله کې ښه نظر دی خصوصاً یو څه باید تصحیح کړم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول دا د ماشوم دپاره ډېر ښه کار دی ځکه هغه اعتماد په نفس د هغې لوړېږي. بله مسله دا ده چې د جنګ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب اړوند ګورې هم د ټولو نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګناه کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي. اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي. دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلي کې یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې د یو معلم شاک په کور باندې د ډي سي توپ د لګېدو له امله تقریبا هغه خپله څلور ماشومان د لاسه ورکړ. همدغه حال په بدخشان کې شته، په هلمند کې شته، پکتیا کې شته، په هر ګوټ د افغانستان کې چې جنګ روان دی هلته شته متاسفانه. نو په کار دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسله واله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته د سپینګیرو حقوقو ته د بیګناه افرادو حقوقو ته پوره هغه یعنی نظر ولري او هغې ته احترام ولري. که داسې نه وي نو دا به ډېرې هغه بدې او ناوړه پایلې پاسونه ولري.
مننه بهادر صاحب. عزیزی صاحب تاسو د بهادر صاحب خبرې هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مو هم واوریدل. عزیزی صاحب تاسو چې پر ازاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغوی څنګه کولای سي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي؟
دا جواب سوال چې ما باید تاسو ته کوم مسؤلیت پاک پاک ده موږ ته کنټرول ورکړه
کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستند، مخصوصا اطفال عزیز را که در روی جاده ها هستند، بنابر ما مشکلات که دارن اینا برای جاده ها مجبور شدن بیان و دست فروشی کنن. موضوع دیگه که از بخاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود مرکوب باشن زر مو خانواده خود از اقل کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا که با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. وطنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن با مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. ای خود نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن، از نگاه خوراک و پوشاک به مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از این مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن از نگاه معنوی باید دستگیر ای همتنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن اگر استاد هستن معلوم هستن یا در بخشی کار میکنن دو بخش ها همراهی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش قرار بتن، از اینا دستگیری کنن برشان. اگر اونا زمینه از این مساید نمیشه که در کورس برن آموزش فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن، همتنان عزیز ما میتونن شخصی همراه از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن همراهشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مساید شوه یک نهاد در نظر گرفته شوه که همه قسم اطفال در اونجا جا بجایشان و بتونن آموزش پرورش فرا هم بسازن، ما از همتنان عزیز ما میخواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی دست بعد از هم بتن برای همه قسمی اگر اطفال یک نهاد باید جو شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا است، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان را میسازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر به باز بیان تا بتونن که مصدر خدمت واقعی به جامعه افغانستان شن.
مننه عزیزی صاحب که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوي؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم اما قسمی که ما در گپای خود گفتم ما به همکاری دوستای یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که همراه ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که اینجا اصلا دسترسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم و چنین مشکلات برخوردار هستن تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در نهاد خود آوردیم سهیم ساختیم تا بتانن از امکانات امکانات که بدسترس از یا قرار داره استفاده کنن.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه او بیا به هم پراتلونکي کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.